سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دا ساده رادیو د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د خبرونو ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزول خبر کوي. انډین اکسپرس رسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د مودې غځولی دي او اوس هم د دې مودې په غځولو باندې اخیور کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. اوکراین په تیرې یوه میاشت کې تر 1,000,000 ټن ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یو میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې له مخې دا دوه هیوادونه له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر ملشون زایمان مخکې ویلي وو چې دی به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناټو 24 غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې له ناټو سره یو ځای کیږي باید د ناټو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن پر کابل هوایی ډګر د خونړۍ حملې تلین دی، خو د هغې پېښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی، احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
وروستیو سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې درسره شریکوو.
داس تاونه چې نن ځکه پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شای پاتې ده، یو جربوت نه دیر پاتې.
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځي او د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې هغو کسانو په لړ کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خبر شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګولو څار پرې نږدي چې تیر کال د اگست میاشت په 16مه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 1,000 تنه افغانان ووژل.
مریض مز ډېر زیات تمام هر میاشت دوا اخلم دویش کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي. افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور شوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلي چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په 26مه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست د کابل هوایي ډګر ته تیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د برید یې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو. له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست 26مه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته تیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمی نظر پوښتلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسۍ چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی. مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه له منځه یوسي، زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوس هم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري، بلکې د سیمې هېوادونه هم دا کې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوس هم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملاتو ته ادامه ورکړي او خپل مورد علاقه
از میسه پدیرسته یو کې طالبانو د دې اندېښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې دوی د دوه تړون نقص کړی، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړېدو حالت ته وړلی شي؟
دا بلیم گیم یا د یو بل تورنول دا دواړو طرفونو باندې دا اړیکو باندې منفی تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسئولیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرېنل شي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو وګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه کدامه ورکړې ده، بلکې داسې هېوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بالخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه هوایي عملات کوي پر هغه اهدافو باندې چې پاکستان خپل د ځان لپاره تحدید کړي. زه فکر کوم د امریکا هوایي عملات هغه وخت کمېدلی یا بیخي درېدلی شي چې کله د طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویلن فعالیت لري هغوی څخه هغوی د افغانستان نه وباسي او په افغانستان کې هغوی ته ځای ورنه کړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسئولیت دی دی. او پاتې شو یو مسله چې د دوحې تړون، زه فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د دې معلومات ورکړي چې په دوحې تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړي دي، آیا د تروریزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده، او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري، نو دا باید اکلا افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې نه کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولې او جنګ انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه یې سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420221124001.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لډګره. د کابل په وخت نن ماښام 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا لس ورځې تمریني کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوی.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ترالو ترڅو موږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په دغه لپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی، انشاءالله کوم لوبه را روان سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه پورې د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه لور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې ده.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسیې مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخوانی دی، او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له یوې میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریځ کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورست قطع شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا وبا له امله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی، او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هووانګ د 55 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست، او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه، او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي،
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ روزګان کې زکونکي له لری سیمو خار ته پاسري زده کړو په سزي. دا راپور ته لرو، خو تر هغه وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هر څه اخیستي، او دولت او نړیوال خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په په میدان وردګ ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورو د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څه باندې یوه اونۍ کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ د میدان وردګو ولایت په چاک، دای میرداد، جغتو، سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړې څپې د خلکو د استوګنې پر کورونو راځي چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورنو په لټه کې وي او نورې هر څه تر خاورو لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالۍ کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه یې تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 16 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپیو سامان به و
داسې تابونه چې نه مځکه ر پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شیر پاتې ده، یو جور بوټ نه دیر پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي، په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي نه پاکوی نه شي 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته دو ګنډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه مس ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ سوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کېږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کېږي، خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړه، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بل خوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوي فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
مخکې تر دې چې اوروزګان کې زده کوونکو راپور ته ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان تر څنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. اوس بور شو روزګان ته. روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې راځي. په روزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تېرو 20 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وایي د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې یې تېره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو نو زده کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نند کوونی باندې ولې ګلونه بیا د خوشالۍ دا ودی هر وخت
دا پوهی دا ترانه یوش میرا غزده کون که دا ستیج پر سروایی چی ننه دا انگلیسی جیوی دا شپاش میشتنه از دا کرس خورست دا پراغات سندو دا ترلا سکره پا دا غا پروگرام که چی ننه دا کمپیوتر او انگلیسی جیوی سندو نترلا سکره آروه چی دا ستیج پر سر هم دا مراسم و گردنوالو تا پا انگلیسی جیوی خبری میکری د دغه شپته تنه زده کوونکو له جملې څخه یې ډېری شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وه. ازادي راډیو ته یې وویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره یې ډېره خواري کړې. د بلوڅي سیمې دوو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې هره ورځ تر ساعتونو پولې مزل وروسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یا هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دوی په خبره چې په سیمه کې هېڅ ښوونځی نسته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشتنی کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسی وی د غوز مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسې هلتون شون کې ستاره ډیر کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستاره د لیو او کوټوالو د منچ کوس راغلی او دلته خپل درس وای.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای فاریا م خوښ دی او سنټ په تاکي گزارا کو ستاره ډیر ډیر مشمن ته ضرورت د څه به برخې د کوم څه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه غزه ته سنټران وي چې شوونځي شته خو نو اوس نه دي پاره نه دي.
یا د پاره غزه اوس د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ ته هم شوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم ده غوشتنه اغه شو ده تیجازه ورکی پا ده اغه تعلیم که پا دیه خطر بینی چی ده لیت ایس مشکل نسته
بزن ده غوشتنه چی ده شپشون پورت ده نور ده شونزی خلایس ده نور خوند تیجم باید ورش مرتبوات
ده ورزگان ولیت ده اطلاع تا و پرهنگ ریست ده زوانان امیر نور آغا کامران ده ده پراغت غون ده پر محال ویلی چی پراتلون که که با هم ده ده دول زده کون کتا پا وڑیا دول ده سریز ده کرو مرکزون خلاص کردی.
دا چې موږ شپږنشتنې پروګرام ختم شو او تقریبا دېرش کسان به د انګلیسي او دېرش کسان د کمپیوټر پالیکین ورکړله چې انشاءالله چې بیا موږ شپږنشتنې پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا هم موږ مخ ته وړو او د شپږ میاشتو دپاره بیا دا پروګرام پیلېږي.
د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولېږئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمېر ستاسو را رسېدلي پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفا د افغانستان په وضعیت رحم وکړي. په طالب چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. د طالب چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولې دی بلې ورځ ته، نو دا یې ډېر ښه کار کړی، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزوي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې هماغه لوستې وي، خپل مسلک نه فارغه وي، هغه نفر لرې کوي. په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان کې داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله یم د کابل ولایت څخه. مې پیغام پرې خی دی د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کېږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي. دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم. زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر ډیر شي.
د بندیزونو باره کې به داسې وي چې دغه بندیزونه ښه نه دي. دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل وکړي، د نړۍ سره راشه درشه او بعضې موارد او بعضې کارونه چې دي په هغو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي. نړۍ نور د زور د لارې نه شي کولی.
نو منگا پیغام داده چه داغا طالبانو مشران چه کم دی بایده دی سفرون او غزول شی او در راشا و درشا که نور وادو تا بایده پری خودل شی.
نتاسو در سوال پا جواب که بدوم رو هم چه منگ در ملگر ملتونو در امنیت شورا نا هیله کو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
ازادي رادیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
در خبرونه پا دویمانی مایی که در تا دزوانان و سپورتونیز پروگرامونه لرو خوز لند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین اکسپرس رسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولې او اوس هم د مودې غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینې ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نمرنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړې وې. اوکراین په تیره میاشت کې تر 1,000,000 ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپه وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 محصولات بهر ته صدر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره تپیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناتو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناتو غړي شي. د چک ولسمشر مل ووش زیمان مخکې ویلي وو چې دا به مسوده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناتو څلورشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناتو سره یوځای کیږي باید د ناتو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبل میدان په یو بل او نیز خبرونه کې مهرګلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د کرکټ د اسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. په روانه خپرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو، او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې ښه لوبه وکړو، لوبه وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکي سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. نن د کرکټ د اسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د اسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د اسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه دی. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په اسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د اسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته یې شاوخوا لس ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خبره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په اسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان ترڅنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سه شنبې پورز د شارجي په سټېډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مبصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
درنو اوریدونکو، واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلی یم، او له خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او د موږ ټیم انشاءالله پوره اماده ده چې په راتلونکي شاکب لوبو کې لوبې وکړي او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته، او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده، افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري، او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې ښه لوبه وکړو، لوبه وګټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دعاګانو کې موږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ، په 13 باندې موږ د دوبۍ ته راغلو تر څو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بالینګ، فیلډینګ، بیټنګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله سبا دا چې کوم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو ان شاء الله الله نو امید دا غل چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غنی، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي دغه سیالۍ او افغان کرکټ بورډ نسبتا ښه لوبډله انتخاب کړی او که په لوبغالي کې لوبیدونکي یولس لوبغاړي په فکر ولوبېږي نو لرې نه ده چې ښه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړې. نوموړی د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زموږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغې سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخ کراود مول رومینوال بمز مونږ د لوبډلې ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډلې دي خېلو به تر سره کی او په آسیا جام کې دي خو ځلېږي او خلاص تراوډنې دی ولري.
او هلال صاحب د سمې شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمې شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمې شنوار هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آوټ آف فارم لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتونکي د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زریدلي خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی. د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلېږي او ښه ثابت نه شي نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا اخیستل کېږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کېږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږ لوبې ته بخښته کېږو. نو دا هم ځینې لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي. دا ځل د آسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بله دوی ته راځي. تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوی نه لږ څه زموږ لپاره اخیری چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو. نو زموږ اوله سیالي په 28 اگست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره چې د آسیا جام پیلیزه لوبه ده او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوه سیالي بیا په 1 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو دوبۍ نه نسبت شارجه ته زموږ هغه د ګټې چانس همالته ډېر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالي هم خدای خو سریلانکا لوبډله نوې لوبغالي ډېر راوستي دي او د هغوی لوبډله هم پیاوړي شوې ده. وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي ډېر ښه سپین بالران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ چونکو نه لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېږي او توپ وهنه که لږه خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همداسې بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره ښه فایټ او د ګټ امکان شته خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به پیاوړې لوبډله ده خو ګټې چانس د افغانستان ډېر زیات دی.
څه فکر کوي کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالۍ مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې همدغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکوي دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینهوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې وي، ډېرې خوندورې. موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي، له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې د دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان اتصارون کې قسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریا مو سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړسي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمر ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوې نوې زده کړې وکړو، یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوې څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوې مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پو کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتولو ژوند زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم پسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نازنی نئی تول مینا مین تول مینا مین 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 دسپور میں نسبی نئی گلی نازنی نئی تول مینا مین تول مینا مین تول مینا مین تول مینا مین Tula mina mina, tula mina mina.